السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې دوا پروګرامونه لرو. لمړی به تاسو ته د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو، دا غوښته بیا سروي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم، لمړی د خبرونو سټکی د بلوچستان پوهنتون زده کوونکو له حکومت سره تر خبرو وروسته د خپلو دوو ملګرو د لادرکۍ خلاف احتجاج د 15 ورځو لپاره ځنډولی. د سیم صوبې اسمبلی پرون د بلدیاتي انتخاباتو په اړه یو ترمیمي قانون منظور کړی او ټاکل شوی چې نن په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې پیل شي. د خبرونو تفصیل: په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون د دوو زده کوونکو د لادرکه کېدو پر ضد د پوهنتون د زده کوونکو خپله احتجاجي ناسته ځنډولې ده. د بلوچستان مواصلاتو وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر عبدالرحمن کیتران په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون له زده کوونکو سره پرون غړي خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې غوښتنې به یې ومنل شي، خو د زده کوونکو تر خوشي کېدو پورې به پوهنتون بند وي او نورې تعلیمي ادارې به له نن نه خلاص شي. عبدالرحمن کیتران په دې اړه مشال ریډیو ته وایي:
بس دا دې کې موږ لګیا یو ریکوري د پاره چې هغه کار شوک دی، هغه دی یا په خپل لاړې یا ایجنسی چاوي ورل نه دې کې لګیا یو. ان شاء الله به تم مثبت پر دروست
پر دې موقع زده کوونکو وویل چې د حکومت په ډاډ دوی خپل احتجاج تر 15 ورځو پورې ځنډوي، خو که زده کوونکي را خلاص نه شول نو بیا به خپل پرلت پیلوي. د بلوچستان پوهنتون زده کوونکي وایي چې د روانې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د پوهنتون له هاسټله 2 زده کوونکي سهیل بلوچ او فصیح بلوچ لادرکه شوي دي. دې زده کوونکو د تختونې سیمواري لا هم چا نه ده منلې. د سیند صوبې اسمبلی پرون د نومبر 26 د بلدیاتي انتخاباتو په اړه یو ترمیمي قانون منظور کړ. پر دغه وخت مخالفو سیاسي ګوندونو نو زیاتره غړي غیر حاضر وو. د نوي بلدیاتي قانون له مخې د تعلیم او صحت کارونه یې د میونسپل ادارو څخه واخیستل او اوس په خاروال او مرستیال خاروال په خلاص رای منتخبولی شي. د سیند صوبې د بلدیاتي انتخاباتو د دې ترمیمي قانون له مخې به په خاري سیمو کې ضلع میونسپل کارپوریشن ختموي او د دې پر ځای به ټاون میونسپل کارپوریشن جوړوي. بلخوا په سن اسمبلی کې پر دغه وخت حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو پاکستان تحریک انصاف، گرین ډیموکراتیک الائنس، متحده قومی موومنت او متحده مجلس عمل غړو د دغه نوي قانون خلاف نارې وهلې او د احتجاج په توګه اسمبلی له غونډې بهر ووتل. مخالف سیاسي ګوندونه د بلدیاتي ادارو د کارونو د محدودولو مخالفت کوي، خو د واکمن پاکستان پیپلز کنګري وای په سن کې د بلدیاتي انتخاباتو وړاندې باید دا قانون زر تر زره منظور شي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. ټاکل شوی چې نن په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی تیر شپه د مشال رادیو ازادۍ څنګ ته ویلي چې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی نن د خالی په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ سره په دوحه کې خبرې کوي. ټاکل شوی چې په دغو خبرو کې د دوحې پر تړون په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د کنګل شو پیسو آزادول او د سفارتي اړیکو په بهالولو زیاتې خبرې وشي. عراق خپل هیواد ته د هغو 800 پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره چې د بیلاروس او پولینډ ترمنځ پر پوله بند پاتې دي نورې البته کلیږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه پورې نږدې 1000 عراقي کډوال بیرته خپل هیواد ته راوستې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت بیان احمد الصحاف پرون ویل د عراق د هوایي چلند 2 الوتکې به په راتلونکو 24 ساعتونو کې له بیلاروس څخه 1,000 عراقي پناه وختون کې بیرته راولي. عراق د خپل کډوالو د بیرته راوستلو د عملیات نومبر پر 13 اپیل کړی وو. او بل خبر دا چې د بنگلاديش او پاکستان کرکټ لوبډالو ترمنځ نن د لومړي ټیسټ دوهم ورځ ده. د بنگلاديش په چټاګان کې روان په دې لوبه کې بنگلاديش په لومړي اننګز کې 310 رنزونه جوړ کړی دي. دا وخت پاکستان بیټنګ کوي او 1,500 رنزونه جوړ کړی دي. دا تر دې د مات مشال خبرونه.
خبرینم د فرخنده اسد ناوورې د لوریدونکو وخت شوه دی اوستونی څخه خبرونه د مشال ریډیوي مجله د خبرونه زموږ همکار نجيب امیر جوړه کړې ده. راځي چې ورته وښو.
د د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجلې ګرانو اوریدونکو، زه نجیب عامر مو په یو تازه غاڼه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د بلوچستان په بیلابیلو پښتون مشتو سیمو کې ځینې ځوانان د کتابونو د خرڅلاو او نندارې لپاره ځانګړې غونډې جوړوي او خلک په ځانګړې توګه ځوانان کتاب لوستو ته هڅوي. بیا به له جلال آباده په یو راپور کې واورئ چې هلته د نوي نظام له راتلو وروسته ادبي بهیرونه یا تړل شوي او یا هم فعالیت د پخوا په شان ګړندی نه دی پاتې. همدارنګه په خپرونه کې د مشهور لیکوال رسول حمزه توف د زما د افغانستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. د سوهیلی پښتونخوا ځینې ځوانان نه یوازې په خپله د کتاب لوستلو او خپرولو دود پالي، بلکې هڅه یې ده چې د علم دغه رڼا نورو ته هم ورسوي. د بلوچستان په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې د تکتو کتاب کور د ملګرو لخوا په نومبر میاشت کې نندارتونونه جوړ شوي وو. ما د دغو نندارتونونو د یو مسؤل کفیل قربان سره خبرې وکړې. په سر کې راته هغه وایي چې تر اوسه په کومو کومو ځایونو کې سټالونه لګولې دي.
امیر صاحب، موږ خو تقریبا په سویلی پښتونخوا یا بلوچستان سیمه کې ټولې لس ضلع دي، په هغه کې یوازې په هرنایی او سوی کې تر اوسه پورې موږ سټال نه دی لګولی. نور په ټولو سیمو کې لګولې دي دوه ورځنۍ سټالونه په ټولو ضلعو یا ولسوالیو کې، او یو سټال هم د بلوچستان یا سویلی پښتونخوا نه بهر په درا زندګي ولګاو چې هغه دوه ورځې وو.
کفیل قربان صاحب، تاسو د نندارتونونو ترڅنګ کتابونه هم چاپوئ، په دې اړه کوم معلومات راکړئ؟ تر اوسه مو لکه کوم کوم کتابونه چاپ کړي د ځون نمونه کرا ته واخلی.
امیر صاحب، مونږ خپل کتابونه هم چاپ کړي دي، هغه کې د پروفیسر محمد حسن کاکړ کتاب دی، وو فارسی نه ترجمه شوی، سمیع الله زیار ژباړلې، افغان افغانستان دا زمونږ چاپ دی، د تکتو کتاب کور لاغه ورسته په افغانستان کې طوفان اندری ویلیوس لیکلی دی او ژباړنې نجیب منلی دی. بیا دغه وروسته سای کمال خان شعرانی دی، د داود مومن کتاب دی، هغه مونږ چاپ کړی. دغه وروسته بیا د سیماب صاحب د پروفیسر ډاکټر پروفیسر نصیب الله سیماب صاحب د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن دی پښتو ادب او تنقیدی اړخونه، هغه مونږ چاپ کړی دی. بیا دغه وروسته د اوس هم د شیم صاحب شیم کاکړ پښتو املا چاپ کړی، د رازق فهیم هم دا اوس کې یو پیاله رڼا چاپ کړی، د حیات خان همت المر سسی جدا شیری ټولګه د دام چاپ کړی دی. نو خپل هم چاپ کوو د بر وطن د شمالي پښتونخوا او د علاقو کتابونه هم راوړو او هغه په دبانې په سټالونو کې خرڅوو.
درته چې په دې تازه نندارتون کې تاسو په کوم موضوعاتو کتابونه نندارې او خرڅلاو ته یې خیول؟
ادبی هم و، هغه کې د سیاست په والا هم و، د تاریخ په والا هم و، شعری ټولګي هم و، نثر هم و، داسې د فلسفه په والا، خو پښتو ژبه کې زیات و، بالکل ادبی کتابونه هم و.
کفیل قربان صاحب، ستاسو سیمه کې ځوانان یا پیغلې د کتابونو سره څومره علاقه لري اخلي؟
زما تجربه سوی ده امیر صاحب، دا په بازار کې چې زه ولسی سټال ولګوم، دا خلک چې داسې کتابونه وویني هغه په ځانګړې توګه پښتو کتابونه، اول دوی بیا داسې ورته رازغلي کنه، داسې خوند ورکي. نو د پښتو کتابونه دلته په بلوچستان سیمه کې ډیر کم ملاویږي، په خاصه توګه د بر وطن. خو اوس د ما چې دوکان پرانیست پلورنځای دا درې کاله کېږي، په 2019 کې په جولای په میاشت کې ما دغه پلورنځای پرانیستلی ده. دغه وروسته بیا د مقابل د کندهار د جلال آباد کتابونه ما دلته راوړي، او د کوټي چاپ یا د پښتو اکیډمۍ کوټي یا د پښتنو د دا ځای د سویلي پښتونخوا د لیکوالانو کتابونه ما کابل ته رسولې دي. نو اوس هغه کتاب دلته موجود دی، دا کتاب هلته په بر وطن کې موجود دی، خلک ډېره مینه ورسره لري او خلک کتابونه وایي، په شوق کې وایي، هڅه کوي چې پیدا یې کړي. نو شوق یې ستور سره، یوازې خبره دا ده چې دوی ته کتابونه ورسیږي او دوی په اسانۍ سره ترلاسه کړي، نو دوی کتابونه اخلي. بالکل.
د خلکو عمومي وضعیت وس څنګه دی؟ خلک د کتابونو د اخیستو لپاره پیسې لري کنه؟ کوشش یې وی چې کتابونه په پی ډی ایف بڼه پیدا کړي او یا پبلک لایبرری ته پسې ورشي.
امیر صاحب، کیسه داسې ده چې دلته خو بالکل یو سټوډنټ لایف شي، او بیا خلکو سره پیسې هم نشته، او بیا د جاب والا خلک دي، هغه په اول تاریخ او دویم تاریخ یو څه پیسې هغه د کور کې شیان راوړي، نو سټوډنټس طبقه ده پیسې نه لري چې کتابونه په واخلي. خوشوکیان زیاتې بل کتابونه موږ هڅه کوو چې په وړیا به یې ترلاسه کړو او وی پلورو. داسې خلک هم ما لیدلی دي چې د هغو سره پیسې نه وي، ما مفت کتابونه ورکړي دي. دا کار ما په شوق روان کړی، ما ډیره سرمایه کې بنده کړې ده، ډیر سلویخ لکه روپۍ زه خپله ما ایمپل کړی په سویلی پښتونخوا کې د ماشومانو ادبیات. نو دا کار ما په شوق روان کړی، ما ډیر ځلې مفت کتابونه ورکړي دي چې د یو هلک ریسرچ یا تحقیق کې یا مې زړه په وسوځي، یا هغه قابل هلک کې د کتاب اخیستلو پیسې نه وي ورسره.
کفیل قربان صاحب، آیا تاسو تر دې وړاندې هم د کتابونو نندارتونونه لګولي او بیا به هم لګوي کنه؟
او دا لړۍ هم موږ یو کال مخکې یو را پیل کړه چې په هغه کې اول ژوبو، بیا کلاس ایفلا وا، بیا زیارت وو، بیا سنځاوی وا، کوټه وا، پشین وو، چمن وو، لورلای وا. ما درته ویلې چې دلته د پښتنو لس ضلع دي، په هغه کې دو ضلعو ته نه یم تللی، نور په ټولو شهرو کې ما ستالونه لګولي دي او مخته مو بالکل خیال دی. مخته خیبر پښتونخوا ته ځم، خو هغه به یوازې زما خپل چاپ وي. په طبیعت ځم، په خپله ګاډۍ موټر کې ځم، نو ډکې بلو کتابو ډکې سوات، بنو، ډیای خان، لکی مروت، باجوړ، دیر، دا علاقو ته وړم.
په افغانستان کې خو خلک وایي چې نن سبا ته د کتاب خپرولو بازار سوړ دی، د دې اغیز پر تاسو باندې څومره جوت دی؟
دا خبره دې صحیح ده چې هلته کتاب اوس نه چاپ کیږي نه خرڅیږي، ځکه چې هلته د اقتصاد کچه ډیره لاندې ده، او زمون کاروبار د پښتو کتابونو کاروبار په افغانستان پورې تړلی. نو چې افغانستان یې نه واخلي، دلته خو 1500 یا 1000 دانې نه وځي، نو موږ اوس زمون کارم خراب شوی د افغانستان د حالاتو سره.
کفیل قربان صاحب، آیا لیکوالان له کابل، کندهار او پېښور هم تاسو ته کتابونه نندارې یا خرڅ ته پاره درلیږي کنه؟
هغه خو ما راوړي دي، ما له کابل او له کندهار او له جلال آباد ما کتابونه راوړي دي، هغه له ما سره پراته دي، لا نه دي مې خرڅ کړي. هو، د هر ځای د ټولو چاپ زه لرم او په نندارتونونو کې زه خرڅوم.
او ځوانانو ته به مو کفیل قربان صاحب پیغام سوي چې دوی کتاب لوستلو طرف ته راشي، تشویق شي.
امیر صاحب، زه هر ځای دا خبره کوم، پښتو زمونږ مورنۍ ژبه ده، هڅه به ورته کوو که څه هم دا د ډوډۍ یا د ریاست ژبه نه ده، په ځانګړي توګه دلته په بلوچستان سیمه کې او هلته په شمالی پښتونخوا یا مرکزی پښتونخوا چې مونږ ورته ویل شو پېښور کې. خو دا مونږ چې څه کوو، دا په خپل شوق او په خپل پیسو یې کوو، په خپل اقتصاد یې کوو. نو دا زمونږ استادو هڅې دي، هڅه به کوو چې پښتو د نصاب برخه شي، په خپل مورنۍ زده کړو زبه کې زده کړې وکړو. دا پیغام هم دی اورېدونکو ته یا لیدونکو ته یا ځوانانو او خویندو ته چې دوی پښتو ژبه ووایي، ناولان کې ووایي، فیکشن، ادب، نثر شو، نظم شو، او داسې کیسیز ادب شو. نو کوشش کوو چې پښتو ته خدمت وکړو او پښتو ته خدمت وکړي. دا په موږ د پښتو او د دې ټولنې حق دی چې پښتو ووایي، زده یې کړو، ویل ولو. مننه.
د کفیل قربان نه مو اوریدل چې تکتو کتاب کور د بلوچستان په بیلابلو سیمو کې ځوانان کتاب اخیستو ته هڅوي. خپلته په ننګرهار کې بیا شاعران او لیکوالان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم په دې ولایت کې ادبي غونډې او مشاعرې په ټپه درېدلې دي. دوی د غونډو او مشاعرو د درېدلو لویه وجه د شاعرانو او لیکوالو اقتصادي ستونزې دي. نور حال په دې راپور کې
سره لدی چې په ننګرهار کې د تیر یو کال راهیسې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د نورو لویو سرکاري غونډو ترڅنګ په ادبي غونډو او مشاعرو هم محدودیتونه لګېدلي ول، خو بیا به هم په میاشت کې یوه نیمه ادبي غونډه او مشاعره جوړېدله. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم په ننګرهار کې ادبي غونډې او مشاعرې په ټپه درېدلې دي چې شاعران او لیکوالان یې لویه وجه اقتصادي ستونزې یادوي. ختیز ادبی بهیر چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په جلال آباد کې ونیزې غونډې، مشاعرې، د کتابونو مخکتنې ویاړ غونډې او د یو شمېر وتلو لیکوالو او شاعرانو یاد غونډې جوړولې. د تیرو دریو میاشتو راهیسې غونډې په ټپه درېدلې دي. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل د ادبي غونډو او مشاعرو درېدلو لویه وجه د شاعرانو او لیکوالو اقتصادي ستونزې یادوي. نوموړی وایي
پخوا چې فرهنګي مسائل ټکنشي هلته د کورونا له وجې او د نامنیو له وجې بهیرونه بند و، مګر اوس چې بهیرونه بند شوي دي یا فرهنګي غونډې نه کېږي، یو علت یې د خلکو اقتصادي وضعیت دی. حتی ځینې داسې ملګري مې ولیدل چې راته یې وویل چې تا موږ سره کرایه نشته چې موږ په ادبي ناستو کې ګډون وکړو. د دې امله ادبي ناستې او فرهنګي غونډې ځنډېدلې.
لیکوال او شاعر طارق تسل وایي چې د دوی په ادبي غونډو کې به د پوهنتون استادانو په بېلابېلو ادبي موضوعاتو لیکچرونه ورکول چې د ځوانو شاعرانو په ادبي تربیت کې لویه ونډه لرله.
هغه مهال به چې ادبي ناستې کېدلې په جلال آباد کې، نو هغه ادبي ناستې به تر ډېره د ګډونوالو په ډېره ګټه تمامېدلې. هره اونۍ به موږ ناستې کولې بېلابېلو استادانو د ادب په اړوند موضوعاتو باندې موږ ته لیکچرونه راکول. د غونډې ګډونوالو به د دې نه ډېر څه زده کول. اوس غونډې کمرنګه شوي دي، کمرنګه څه شي بلکې په نشت باندې حساب، نو دا یو ستره زیان ګڼل کېږي د ادب دپاره. او موږ به هیله مندي ساتو چې دغه ادبي بهیرونه چې کومو دا یو ځل بیا چې د رنګ راوړي او په هماغه انداز باندې چې دی به خپل غونډو ته ادامه ورکړي.
شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل وایي په تیرو شلو کلونو کې چې په ننګرهار کې د ونیزو غونډو تر څنګ لوی لوی سیمینارونه جوړېدل، نه یوازې دا چې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه ورته شاعران او لیکوالان بلل کېدل، بلکې له خیبر پښتونخوا او کوټي څخه هم ورته وتلي لیکوال او شاعران هم بلل کېدل.
مخکې به دلته ادبي غونډې، مشاعرې، یوان علمي سیمینارونه جوړېدل. د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه به ادیبانو، پوهانو او لیکوالو په دې کې برخه لرله، او د کوزي پښتونخوا نه به هم ادیبان، لیکوال او پوهان راتلل. زه د یو شاعر او لیکوال په توګه دې حالت ته ډېر ځورېږم، او ځکه دا که خدای مکړه داسې دوام وکړي، دا به په دې واکمن نظام کې د پښتو ژبې د ودې او د پښتو ژبې د ادب او فرهنګ لپاره یو توره دوره وي. نو دلته به ځوان نسل په دې ادبي بهیرونو کې، په دې غونډو کې ډېره زده کړه کوله. دلته به کره کتنې کېدې، په شعر او نثر به خبرې کېدې، همدارنګه کتابونه چاپېدل، او دغه د کتابونو د چاپ بازار هم سوړ دی. اخیسون کې هم د پخوا په پرتله بیخي کم شوي دي.
د ذکر وړ ده چې د کورونا تر محدودیتونو او د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې په جلال آباد ښار کې سو ادبي غونډو فعالیت کولو چې ځنو یې ونیزي، ځنو یې 15 ورځنۍ او ځنو یې میاشتنۍ غونډې جوړولې، او تر څنګ په بېلابېلو ولسوالیو کې هم ادبي ټولنې فعالې وي چې د ولسوالۍ پر شاعرانو سربېره به پکې د نورو نږدې ولسوالیو تر څنګ له جلال آباد ښار هم یو شمېر شاعرانو ګډون کولو. خو د تیرو کابو درې میاشتو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، ادبي غونډې او مشاعرې په ټپه درېدلې دي.
له افغانستانه داغستان ته ورسو. د هغه سیمې د یو مشهور لیکوال د کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. رسول حمزه توف د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې سره تړاو درلود د سپتمبر په 8مه کال 1903 کې زیږیدل او د 2003 کال د نومبر په 3مه وفات شو. د د مورنۍ ژبه اوار واو لیکلي په روسي ژبه هم کړی او د د لیکنې د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې ژباړل شوی دی. زما د غسان د رسول حمزه توف تر ټولو مشهور کتاب دی چې هغه په خپل مورنۍ ژبه اواری کې لیکلو، خو تقریبا د نړۍ لسګونو ژبو ته دغه کتاب ترجمه شوی دی. موږ درته د دې کتاب د یوې بلې برخې پښتو ژباړل ته وړاندې کوو چې پکې رسول په داغستان کې د خیرو په اړه خبرې کوي. له همدې سره بعد مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. نو دا تاسو او دا هم زما داغستان. د یوې خزی خیرې وورېدې چې بلې ته یې کولې، خدای دې ستا له بچو نه مورنۍ ژبه یې راکړي. دلته به درته زه د ځینو خیراو په اړه ولیکم. په کوم وخت کې چې ما خپل یو نظم غرنۍ ښځه لیکلو، نو ماته د ځینو خیراو په اړه معلومات پکار وو. ما غوښتل دا خیرې د یوې ترخې او قهرجنې ښځې له خولې ولیکم. بیا چا راته ویل چې هلته لرې، ډېره لرې، په یوه غرني کلي کې همداسې یوه ښځه اوسیږي چې په خیرو کولو کې په نږدې چم مالت کې څوک مقابله نه شي کولی. ما چې دا خبره واورېده، نو د هغې ښځې د موندلو پسې ووتلم. هغه د سپرلی یوه داسې ښایسته ورځ وه چې پکې د بدو خبرو کولو پر مهال سړی د ګناه احساس کوي. چې کله زه د هغې ښځې دروازې ته ورسېدم، نو په ډېر هنر مې هغې سپین سرې ته د خپل راتګ مقصد بیان کړ. ما ورته وویل زه یو نظم لیکم چې پکې مې سختې خیراوې هم پکار دي، او ما دا دومره لاره یوازې د دې لپاره وهلې چې تاله راشم او خیرې دې واورم. هغې ښځې چې دا خبرې واورېدې نو غوسه شوه او راته وویل خدای دې په ژبه کې چینجي وکړه، ستا نازولې نه دې ستا نوم هیر شي، ستا کاروباري ملګری دې ستا په خبرو پوه نه شي. الله دې وکړي چې ته له دې سفر راستنېږي، نو کلي ته په رسېدو کلیوالو ته سلام کول دې له تا هیر شي. الله دې ستا خوله داسې زړه کړي چې هواګانې پکې تېرېدو پر مهال شپېلي ووهي. الله دې له خوشحالیو لرې وساته چې زه خوشحاله نه یم، نو خندا به څنګه کوم؟ که په کور کې مړی پروت نه وي، نو د ژړا څه فایده ده؟ چې نه د چا څه قصور وي، نه یې زما بې عزتي کړې وي، نو زه یوازې تا ته د اورولو لپاره خپله ژبه ولې خرابه کړم؟ ورک شه، د داسې چټي غوښتنې سره د بیا لپاره دلته رانه شي. ورته وویل ډېره مننه مهرباني ښځې. بیا یې له کوره روان شوم. بیا مې په لاره کې سوچونه کول. دا ښځه چې له غوسې او راپارېدو پرته په ما د خیراو داسې باران کولی شي، نو که هغه په رښتیا په قهر وي، نو چې بیا به لاس راسره کوي. زما خیال دی چې یو وخت به د داغستان کوم محصل دغه خیراوې راټولوي او په کتابي بڼه به یې چاپ کوي. بیا به دنیا ته معلومه شي چې زمونږ غرنیو خلکو کې څومره خلاقیت موجود دی، د دوی په ژبه او تخیل کې څومره نویوالی، او زمونږ په ژبه کې د بیان د اظهار څومره لوی ځواک پروت دی. د هر کلی بیلی بیلی خیری وی. الله دې تاسو له دې خیراو نه وساتي. دلته په ځینو خیرو کې ویل کیږي الله دې لاسونه او پښې فلج کړه، ته دې خپله جنازه روانه ووینې. خدای دې وکړي چې ته کله ډوډۍ خورې، نو د دواړو سترګو ګاټې دې په تالۍ کې وغورځېږي. الله دې سترګې له غونډۍ په ښکته راګوزار کړه چې له تیږو سره وجنګېږي او په کومه کنده کې پرېوځي. تا ته که څوک ډیره بد خیرا کوي نو هغه به ستا د سترګو په باره کې وي. په دې معامله کې غرنیو خلکو د خپل خلاقیت داسې ثبوتونه وړاندې کړي چې جواب یې نشته، خو ځینې خیرې تر دې هم ډارونکې دي. ما په یوه کلي کې دوه ښځې ولیدې چې په څه خبره یې جګړه وه. یوې ښځې بلې ته وویل، الله دې ستا بچي له هغه انسانه محروم کړي چې ژبه ورته ښایي. بلې ورته سمدستي ځواب ورکړ، خدای دې تاسو کره داسې یو کس هم ژوندی نه پاتې کوي چې ستا بچو ته د هغوی ژبه وروښي. هو کنه، د خیرې همداسې ډارونکې وي، خو له خیرو پرته هم که کوم غرنی کس د خپلې مورنۍ ژبې احترام ونه کړي نو دوه تو ته ارزښت یې نه پاتې کیږي. د یو شاعر مور د خپل زوی د هغو نظمونو له اورېدو به هم انکار وکړي چې ژبه یې سمه نه وي. نور بیا
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کبی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخ لے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
مجنون توایم هاغ جهان کی با مجنون توایم زهما شقم خوم زمین و زهما شقم خوم زمین و بیغم جوندو وسوس من و بیغم جوندو وسوس من و مینچ نوان دیخن من و lalu shwande israra dumra nasib mein nawa israra dumra nasib mein nawa begham shwando waswas mein nawa nina chinwa dekhna mein nawa begham shwando waswas mein nawa begham shwando waswas mein nawa nina chinwa
اور دین کو مشال لڑیو تا سور اوس وخت شوی دی دونی ز خبرونی سروی په نننې خبرونه کې رخصار اسحاق ملمنه ده د خبرونې قربان علي حامل زاده ده راځي چې ورته وک شو اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زم علي حمیرزاده هرکلی کوم امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به نن را سره په خبرونه کې د افغانستان رخصار اسحاق میلمنه ده رخصار د افغانستان د خو په ماشوموالي کې ناروې ته راغله او په اروپا کې خپلې زده کړې وکړې هغه نن سبا په هنګري کې په یو نړیوال پوهنتون کې د طب زده کړې سرته رسوي نو رخصار سره به په دې خپرونه کې د هغوی د تعلیمي هلو ځلو په اړه خبرې کوو د دې تر څنګ به درته دا ووایو چې رخصار پنځه یا شپږ ژبې ویلی شي او د دې سره سره رخصار د رسامۍ شوق هم لري هغوی ته په پروګرام کې ستړي مشه وایو السلام علیکم
سلام علیکم علیا جانې
څنګه یې رخصار طبیعت ښه دی جوړ تکړه په خیر
مننه مننه علیا جانې تاسو ښه یې
زه بالکل ښه یم رخصار بس دا نیم ساعت خبرونه مونږ تاسو ته ځانګړې کړې ده نو تپوس پکو اوریدونکي به هم تپوس کول غواړي ګوري به اوري بچي دا رخصار څوک ده د خو د افغانستان نو په شروع کې خو راته ووایه چې د افغانستان د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی
مننه مننه دنه مخې چې زه نور څه وایم نو خپل سلامونه تاسو ته تاسو اوریدونکو ته اوریدونکو ته او همکارانو ته هم وړاندې کوم کېدای شي زما پښتو ډېره ښه نه وي چونکې زه وړم اروپا ته راغلی یم نو ورځ کې پنځه شپږ ژبو باندې خبرې کوو نو کېدای شي لږ غلطي رانه وشي نو بښنه غواړم
هېڅ خبره نه ده خو رخصار ما سره پنځه شپږ ژبې ونه وایې ځکه چې تا له کومې ژبې درځي یا ماله نه راځي
نه تاسو سره ټولې پښتو وایم
سمه ده پښتو دې بیخي صحیح ده بیخي صحیح ده
مننه زه چې ما زه ننګرهار څخه یم خو زه یې ګلې پېښور کې ما نو زیاتره وخت مې پېښور کې تیر شوی خو اصل کې د ننګرهار څخه یو د ننګرهار ګلبهار
ښه د ننګرهار سره ستاسو تعلق دی پېښور کې د هم وخت تیر کړی د پېښور وخت لږ سره ته وایې چې د پېښور وخت څنګه او بیا رخصار چې د افغانستان د لاړه پېښور ته اروپا ته څنګه راغله دا ټوله کیسه راته وکړه د خپل سفر
والا پیښور کې خو مونږ زیږیدل یو نو زما مور پلار چې کله واده کړی بس همالته ول پیښور کې نو زه زما فامیل زما خویندې ټول همالته پیدا شوي وو همالته نه لس کالو پورې همالته ولو نو زما پرایمري سکول مې همالته ویلې یو افغاني مکتب وو خو په پیښور کې نو بیا یو لس کلنی عمر کې مونږ اروپا ته رالو مسافر شو ناروې ته رالو نو نوروی کې بیا مون خپل هغه نه بعد اندل ته ولو بس یو څو موده کیږي چې هنګری کې اوس پانتون لپاره راغلی یو.
ښه
نو ډېرو ملکونو کې مې وخت تیر کړی، بس مجبوری چې ډېرې ژبې زده کړو کنه.
او دا خدا نه مجبورم هم دا خبره هم دا چې ماشاءالله تاسو تاسو پرایمری پنځم جماعت والا سبق چې دی هغه تاسو په پاکستان کې ویلې، بیا تاسو ناروی ته رالې، ماشاءالله اوس تاسو د طب زده کړې کوئ. دا راته وایي چې د طب زده کړې ما ولې انتخاب کړې، ځکه زه چې څومره خبر یم تاسو یو کال د نفسیاتو سبق هم ویلې دی.
بله بله، ما طب سره ډېر زیات شوق وزم ماشومتوب نه. ما ته به خلکو ډېر ویلې چې اپرچونیٹیز بھی نو انسان بھائی تاکہ نہ فائدہ ہو
نو دا اپرچونیټی یا دا موکي چې دی او بخه دا تاسو څنګه بوله ک فرض ک تاسو په افغانستان کې ژوند کوئ، آیا دا موکي به تاسو ته ملاوي وي؟
والا آی ډاوټ فکر نو کوم چې دا موکي تل خلک ډېر په مشکلاتو پنځم شپږم ما هغه پرایمري سکول دی په مشکلاتو باندې وای. نو اوس خو پلان ما ډېری ملګري دي هلته په افغانستان کې چې هغوی د هغوی یو سمستر دوه سمستر پاتې و، خو هغوی مخکې تلی نه شي د حکومت له وجې نه. نو آی ډونټ تھینک فکر نه کوم چې ما هلته کولی شو دا خپل ډریم پوره کړم چې ډاکټر یې. نو دا هم دی نوروی د هغې له مخې نه پوره کېږي.
رخصار دا تپوس پکم لکه الته خوم جنکه په افغانستان کې کو تپوس کو، بیا د هغه زلری پرتی سیمې چې دی، بیا تاسو د پاکستان به هم ذکر وکم، بیا خاص تور باندې قبایلی سیمې دی، لری پرتی کلیوالی سیمې دی، ډیرو انجونو ته د تعلیم موقع نه ملاویږي، خو بیا هم هلتم ډاکټرانه شته دی، انجینری کې جنکه زکړې ورکي. سفر تاسو وینې څه سبق خو تاسو په پاکستان کې هم حاصل کو، بیا تاسو نوروی ته رالې اوس تاسو هنګری کې، خټ لوی فرق تاسو څه وینې؟
والا په افغانستان کې په پاکستان کې ډېر لایق خلک دي، ډېر لایق سټوډنټ دي. ما یادېږي زما پرایمري سکول کې مچې ما زما کومه ملګري ولي، اوس چې زما یادېږي هغې به کلاس کې ډېر زیات تکړه ولي، که هماغه جنکیانې ته لکه هماغه ملګرو ته زما سیم اپورچونیټیز کېدای شي هغوی ما نه هم زیات پرمختګ کړی وی. نو داسې نه ده، هلته موږ ډېر زیات ښه ډاکتران او ښه لایق خلک لرو، خو دا هغه خلک دي چې لکه مطلب سوسایټی کې جنگ کوي، ځان مخکې بوزي او ځان یو چی شي جوړوي، خو زیاتره خلک یې نشي کولای. بیا هم دا ډېر کم خلک دي، ډېر کم پرسنټیج دي چې کولای شي. او زه ډېر زیات لکه هغه یم چې شور یم چې زموږ خلکو کې ډېر لایق خلک شته، ډېر هوښیاران خلک شته چې کم بس او استعداد لري، پوتنشل لري، خو چې خو هغه نه لري، لکه مطلب هغه ته د زمينه نشته چې هغه خپل پوتنشل وخی. د دې لمخې نه بزو دا وایم چې دلته چې کوم ایجوکیشن سیستم دا د پیښور د افغانستان سره فرق لري، ولې نه د هر ځای هغه فرق لري. دلته کېدای شي لکه سټوډنټس ډېر پارامي درس وایي، ډېر لکه سوچونه لري، روحي لحاظ نه هم مشکلات نشته، اکنامیکل مشکلات هم نشته. هلته خلک لکه چې کله ژوند کې تاسو نور داسې ډېر پرابلمز وي که نه، چې تا کور کې ډوډۍ نه لري، کور کې پلار نه لري یا چت نه لري،
خبر جاری ساتو ٹیلیفون کرے دے سلام مچے خورشید زدران رو راستڑے مشے در توایو پخ پرونا کی دا خوست نمرات ٹیلیفون کرے دے ستا پوس لرے تاسو
دوسانی حالت افغانستان مخامخ دی، آیا تاسو فکر کوئ چې افغانستان بل دی حالت څخه مخ کې یونو کې یو انجون به در سره پری خودل شي؟ تاسو له نړیوال ټولنې سره د خور کمې پښتنې کړي کنه چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې هغه مسایل چې مخ کې بریک روانو، مخ کې کومې انجون چې دست بازار دغه پری خودی شوی اوس نه پری خودل کی دا اوسانی ستونزه مې له نور نړیوال ټولنې لاسته سره شریک کړی دی او کنه
ډیره ډیره مننه خبر به شو رخصار تجی رخصار دوی وی چې افغانستان کې اوسنی کم حالات تی بیا پته ر دوی د انجونو د تعلیم په حق له تپوس کوي چې حالته چې لکه څه مشکلات را میسته شي وی دی تاسو څه سوچ کوئ چې دغه جنکه چې تاسو با استعداد غړې او تاسو غواړئ چې دوی ته هم د تعلیم دغه موقع ورکړل شي دوی به دغه حالت روز یا دوی به هم تعلیم ته لاسرسي حاصل کړي
مننه وروره تاسو له پښتنې نه د څه دی چې زه پولیټیشن نه یم نو په دې ځدیر چې څه وایل نه شم خو زه فکر نه کوم چې دا به ډیر زرخ شي ولې چې دی تیر شوي څلوېښتو پنځوسو کالو کې چې مونږ څونه څه بلډ اپ کړي وو زموږ سټوډنټانو څونه څه زده کړه کړې وه څونه چې مونږ لکه ترلاسه کړي وو هغه ټول لکه اوبه ووړله نو دا به ډېر وخت نیسي تر څو چې دا بېرته ښه کېږي بېرته زموږ سکول سیستم ښه کېږي او هغه باندې مونږ زه شک لرم چې ښه شي آی ډونټ تھینک چې زه په خپل ژوند کې هغه زه وګورم خو زما چې څونه دلاسه کېږي زما ایم زما ګول ژوند کې دا دی چې زه خپل هېواد ته خپل طرف نه څه خدمت وکړم او سپیشلی په صحت په برخه کې ولې چې صحت په برخه کې زموږ وطن ډېر زیات ضرورت لري شفاخانو ته کلینیکونو ته ډاکټرونو ته نرسونو ته ولې چې زموږ وطنداران پاکستان ته ځي انډیا ته ځي ایران ته ځي بیا لپاره میډیکل چیک اپس لپاره ډاکټرانو لپاره اپریشنس لپاره نو که زه وکولای شم دوه درې فیصده هم خپل طرف نه تغییرات راولم ماته هماغه کافي دي
رخصار یو تپوس په کوم تاسو وایي چې زه غواړم چې څه وکړې شم نو چې کله تاسو خپل درس مکمل کړئ کلم داسې سه اراده شته چې واپس وطن ته لاړ شئ او د خپل ولس خدمت وکړئ تاسو د صحت په برخه کې ډېری نیمګړتیا وې دینو کول بغواړي کله
او ولی نه دا زما ټول کې مهم تاسو پښتنه وکړه چایل هول ډریم هم دی او هغه نه زیات ما دا هغه دې چې زه خپل هیواد ته خدمت وکړم ما چې کله میډیکل شروع کوم ما حوال اورځ اول اورځ نمبا چې زه به وطن ته زما هغه وخت کې طالبانو حکومت نو خو قافله نه موشي زه غواړم که د طالبانو څه پکې هغه نوي نو زه فعلا نه غواړم وطن ته لاړ شم ما دا سوچ چې زه به خپل دي دا کلي ځایونه نه دي دا موبایل ځایونه چې چیرته خلک دوه درې ساعته باید سفر وکړي چې شفاخانه ته لاړ شي هغه څه ځایونه کې چې چیرته کلینیکونه نشته خلک ماشومان په کور کې زیږوي خلک مریضان په کور کې تیری د ډاکټر پیسې نه لري یا ډاکټر ته ډېر لري نو د سفر پیسې نه لري هغه خلکو لپاره وړکه کلینیک جوړ کما او هغه خزو لپاره ماشومان لپاره به بالکل فری وي نو زما دا سوچو او چې آینده کې وکولای شم هغه نه غوښته شفاخانه جوړ کما نو دا به زما لپاره ډېر فخر دی نو هغه دوی باندې چې کله طالبان راغی نو لږ پکې زاغه شم نو که اوس هم غواړم که طالبان پکې زاغه نه وي نو زه اوس هم غواړم دا کار وکړم
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز لنډې صفې 2011 15,000 13,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږی
رخصار د پوس په کول غواړو تاسو خو خدمت کول غواړي د خپل ولس د خپل قام د ټیپس دکړې چې دی تاسو انتخاب کړی دی د 2000 راهیسې تاسو سبق وایې په هنګری کې اول خدای ته وایي چې دا کم په هنتون دی او بیا په کې تاسو بل خصوص دی کې یو سپیشلایزیشن چې ورته وي کوم شوبه تاسو انتخاب کړی د چمپاغه بخش کې تاسو کار وکړي
مون یونیورسيټي پچ میډیکل یونیورسيټي نومېږي دلته یو ښار دی هنګری کې او دا انټرنیشنل یونیورسيټي دی دلته دی ټولنې دی هرې سیمې نه خلک پکې درس وایي زیاتره خلک د پاکستان هندستان ایران د دې ملکونو چې کوم موږ هم سایګان دی هغه زینه دی خو د هغه زدا د چې زمون بیرق پکې نو زمون د خلکو پکې ډیر کم دی دوه دې کسان یو ما سره افغانان پکې دوه درې دانې دي او هغه هم د افغانستان لکه نمائندګي راغلي دي خو د افغانستان بیرغ مون سکول کې نشته دی هر هیواد بیرغ پکې شته خو د افغانستان پکې نشته دا ډېر په دې خبره زه ډېره خفه شوم خو فعلا خو موږ چې کوم حکومت روان دی هغوی خو په بیرغ باندې هم جنګ دی نو زه نه پوهېږم خو که زه وکړلی شم هغه
رخسار تاسو وایئ چې تاسو کوم پوهنتون کې سبق وایئ هلته د ډېرو هیوادونو نه په تیره پاکستان افغانستان او دغه شانتې د هند نه زده کوونکي سبق وایي تاسو وایئ که څه هم د افغانستان زده کوونکي پکې کم دي په دې باندې نورې خبرې کوو یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی ګورو چې چا په پروګرام کې برخه اخیستې ده څه تپوس لرل غواړي السلام علیکم
وعلیکم السلام جان خوری تا او درنې ملمنې ته دې ټول همکارانو ته سلام کوم
وعلیکم السلام ستړي مشي
وعلیکم
السلام رورنو مسه دې کوم ځای نم ټلیفون کړي
ملي جان خور عمران ما له خسته کور مینا
عمران رورا ډیر مننه چې دا خسته کور مې نمراته ټلیفون کړي دې امید کوم چې خبرې ته پوسه کول غواړې تاسو
خورا ول خو ملمنې ته په دوړو لاس سلام ډیر داد ور کوو چې دومره خړای کړي دا دومره همت کړه دا پلی مت موبایل مختری کوشش کوي ملي جان خور ته پوس مې نه غدا رقم ډیر خیان دی ګورو کنه اې دې په شانتي او تعلیم تر تعلیم ته وزي بیا کور کې ورته ډیره غټه ستونزه جوړه شي نه تر لوجي یا دی ورور لوجي څنګه مخته نه پریږي هغه خیال د تبیدی کورنۍ ته هغه کورنۍ ته هغه خیال د تبیدی څه پیغام
ډیره مننه عمران رو رچ تاسو دا ته پوسکو
ولا ورو رډي رو خو پوښتنه دی وکړه زما دا ټاپک ما په خپل هم اغستو خبرې مې ته کولی زمون زیاتره خلک څنګه چې دی ویلي زیاتره جنکیانې مکتب نه پاتې کېږي کورنیو ستونزو وجېنه لکه یا ورته وایي چې ته اوس پیغله شوې شپږو پورې پنځو پورې دې مکتب ویلې بس نور بنوې او یا پوهنتون کې پوهنتون اول دویم سمستر خو پوره کوي نه یا وادي یا وادي شي یا یو شي خو ډېرې ستونزې دي او ولا دې باندې بزرته وایم زمونږ پښتنو دا سوسایټي مایندسټ دې سیده چې خزو تا لکه کم ګوري چې خزي نشي کولای بلکې کده ساينس لمخې نه ګوري جنکي هلکانو نه ډېر زرو خياري دي جنکي هلکانو نه زیاتره شانو کې هغه نه مخ کې دي لکه دا خپل ځنه نه وایم دا ساينس لمخې نه وایم
صحیح
په دې باندې اکسپریمنت شوی دي
خو
چې هغه سره تکی نه هغه بدانه مني نو هغه خلک هغه جنکانو ته بزو دا وایم چې هغه هیڅ کله گیو اپ نه کی ولې چې زما فامیل زما ډېر غټ سپورټ سیستم دی اسپیشلی زما پلار جان ډېر زما سپورټ کوي نو کله سپورټ ما سره نه وي کېدای شي زما اوس چې زه چیرته یم هغه هلته زه شاید نه وم ولې چې یو خو یې کده چې اکونومیکل اقتصادي سپورټ وي چې یو چاته ته پیسې ورکې فیس ورکې او بل هغه نه مهم روحي سپورټ وي کنه ولې چې دا داسې مشکل هغه کې سنمیږي رشتو کې انسان ډېر زر ډیپریس کیږي انسان ډېر زر گیو اپ کوي ما یادونه وزي زما د چې کله راتله ما پانتون مې شروع کوو نو پلان مې راته یو میسج لیکلی وو چې ډونټ گیو اپ او چیلنجز دی او اپورچونیټي او نا اډوانټیج واخله دې ښه ډېر یو خو میسج راته لیکلی وو نو هغه ما پرنٹ کړل پرنٹ مې کړ فریم مې کړ دلته مې په سټڈی ډیس باندې ښه کله زما امتحان نه نږدې شي یا زما گیو اپ ته ورو شي نه دا غي ته ګورم
چې حوصله ماتېږي تاسو د پلار جان هغه پیغام ګوري
هغه پیغام ګورم هغه مالې سی فریم کړی دی دلته پرې میز باندې نشته
صحیح
نو زه به خپل کوم دا یم چې خپل لورګانو ته ستونزې مو جوړوي دا غوي سپورټ جوړ شي چې
رخسار تاسو وایئ چې ستاسو د بابا جان ستاسو د پلار جان مرسته کو نه وي نو تاسو دپاره به څه ممکن نه او دا دی په فیسبوک ماشاءالله ډېر دا دی پیغامونه سلامونه را روان دي سجاد علي یو ته پوسټ کړی دی دوی وایي چې دا بې سوادي ختمولو لپاره د جینکو تعلیم خبره دوی کوي کنه نو دی کې یوازې د طب زده کړې ضروري دي د کنه د دې نه علاوه نورې کوم زده کړې ضروري دي چې دغه بے سوادی جہالت ختم شي
والا جہالت خو اول انسان باید دی پرائمری سکول او دال شپغم لکه زیاتره خلک زپری زنم پښتنو کې شپغم نه زیات دی نه کوته لکه غنه ورکی چې دا ولې چې شپغم نه بعد دی پیغل شي کنه نو هغه په کوه کې نه نو اول مهم دا دی چې هغه دا جنرال نالج چې کوم دی چې شپغم دولسم دلسم پورې ادا خو باید کم از کم پوره کی ولې چې دا جنرال نالج دې کې انسان لیکل لوستل نور دا دنیا کې څه کیږي څه نه کیږي موږ څه کړی دي تاریخ دا شیان موږ زده کوو هغې نه بعد زیاده پوهنتون زما ټول هغه دي کړي چې پوهنتون ډېر زیات مهم دي ولې چې هلته انسان رشته انتخابوي که نه لکه هلته ته انتخابوي چې ته به ځان نه پولیټیشین جوړې ته به ډاکټره کیږي ته به انجینیر کیږي که نور څه نه وي آرټسټ وي پینټر وي سنګر وي هر څه وي خو چې هغه رشته ته پری نه دي هغه پوهنتون لکه هغه ډېر مهم وي او پاتې شو د هغه خبره چې بے سوادی ختم شي نو بے سوادی هم هغه وخت ختمیږي چې انسان دا ونه وي چې جنکې مکتب ونه وي هلکان ووي جنکې آئنده کې میندې جوړېږي میندې چې خپل ماشومان چې څه هلک وي جینې وي هغې ته تربیت ورکوي هغې ته دنیا لکه ژوند ښي
رخسار تاسو سره نور خبرې هم جاری ساتو فیسبوک کې نورم میسیجز دی پیغامونه دی اوریدونکو نه به بخنه غواړم کو زه ټول ولم ټول پروگرام به ختم شي خو روف افغان بیا تاسو د کار ډیر ستاینه کوي دوی وی چې مونږ په تاسو ویاړو یو اوریدونکو هم ټلیفون کړی دی ګورو چې چا ټلیفون کړی دی ستاسو کول غواړي السلام علیکم
سلامونه
وعلیکم
سلامونه احترامات خبره کوي تاسو ګور دا
ډیر مننه
سلام سي دلاور خان نګارې په سره ما د اماراتونه ځنده اوس خبر کوي زما په وخت دا دا چې دا شخصي تل کنه د برسون لا او کنه د شخصي ځګړې کوي کنه د کانکور لا تل د ځګړې کوي او بل دا غي ځاو په انتخاب دی اندغه ای خلک کنه دې کې وضاحت هو کی مننه وایي او مقصد دا رشتي په انتخاب دا کنه
کانکور لګولې دي ها ها سم دا ډېر مننه رور دلاور خان رور چې تاسو دا ټلیفون کو
ما دا ډېر جالب خبره ده چې زه چې کوم ملک ژوند کوم نوروي کې هلته هر څه فری دي تعلیم چې څه دي هغه ټول دی پرایمری سکول نه نیولې تر های سکول او پوهنتونه پورې مفت فری ده نو او فری ده بالکل فری ده نو هلته د سي دي چې چون کې دغه ملک نفوس کم ده او سټوډنټس هلته کم دي نو یونیورسيټي هم کم دي او هغه کې د سټوډنټانو سیټونه هم کم دي نو هلته ته باید کم از کم ډېر صبر وکړي چې تلته اکسپټ شي او هلته تاسو زه درکې نو دې لپاره ما باید هلته باید یو دوه کال خو کم از کم صبر کړی وي نو ما دا صبر نه غوښته زما ډېر سنمیږي هغه ما چې زه شروع کوم حاضر نو دې لپاره ما بیا دلته هنګری کې اپلای وکړه نو دا یونیورسيټي چې دا پرایویټ یونیورسيټي ده نو دلته باید انسان فیس وای کی دا مفت نه ده خو کنه زما ملک کې پنځه نل ته مفت ده په نوروي کې خو زه دې تر هغه باندې له وجې نه الته سټونه کوم وی او نور پاتې شو دي د چیک دی هغه ما سرجری سره ډیر شوق ته دا دی سرجری هم ډیفرنت هغه لري لکه یو خو سپیشالټی وی چې سرجن یم بیا سرجن کې هم ډیر لښتی دي چې مطلب د کوم وی سرجری دی خوخي دي کوم وی سرجنی نو زما دا دی د ویډیو او دی لنګ ته په خوښو کې څه وی نه پوهیږم
سګي
د لنګ او دماغ دی سګي او د ویډیو سرجری مې ډیر زیات خوښيږي نو ان شاء الله انده کې کوشي غواړم چې سرجن شم
ها سرجن تاسو لکه غواړئ چې عملیات یا اپریشن چې کوم سپیشلایزیشن یا خو دې ستاسو
کار دی او څه خوده د عملیاتونو وزي چې کله مونږ دلته راغلو نو اناتومي کې دلته اناتومي کې باید ته پمړي باندې اناتومي زده کې کنه خو دې څو کتابونو کې عکسونه وی چې عکس د سیده د سیده نو بل دا جدا دی او هغه چې په کوم اصل کې په اړتیا په بدن باندې ګوري هغه یو جدا هغه دی کنه اصل کې هغه کتابونو او عکسونو غوښتي به شي ښکاری نه
نو هغه څه احساس چې کله تاسو په اول ځل په بدن باندې لکه دغه
هغه ډیره جالبه وا
هغه کیسه
جالبه وا هغه د څه وکړي مون چې کله راتلو نو ما دا سوچ کړو چې دا خو ډیر خطرناک دی دا خو ډیر وډار شم زه به خوب کې دا مړې ګورم کنه نو چې هغه وګړي وي کډاګر ته وي مړې نو د سپیکټفل دی لکه کډاور نو میږي کډاور درته مو ته وای نو کډاور چې دی هغه مړې دی لکه مشان دي چې کوم مریضینه مرشوي دي هغه خپل بدن ساينس لپاره ډونېټ کړی وی چې اناتومي په شاګردان زده کوي نو هغه دې ځاله به و چې ولې چې ما نه پوهېږم چې زه څه ایکسپیکټ کوم زه څه لکه هغه چې مونږ لاړو نو هغه مړي نه خو پسته کې شان لري کړی ولې چې مونږ خو صرف د بدن اناتومي ګورو نو ار کلاس کې یو مړ پروف وي چې کله د اناتومي ډپارټمنټ ته ځي چې کلاسونه نه تیریږي نو ار کلاس کې یو مړ پروف وي نو ډېر جالب وو
کلینک جوړ کې اسپتال جوړ کې خپل خدمات ور کې کوم جینا کې چې ستاسو په شان با استعداد دي او راتلل غواړي خو موقع نه لري نو هغوی ته به ستاسو خاصه مشوره سوي
هغوی ته به زه دا ووایم چې هغوی د خپل کوشش پرې نه دي ولې چې نثینګ از امپاسبل هیڅ هم دنیا کې هسې نشته چې هغه د هغې کول امپاسبل وي هر څه کېدای شي حتی همدې حالاتو کې هم خلک کولی شي ځان مخکې ته بوزي نو هغه جینکیانې دې باید خپل هغه د لاسه ورنه کې خپل کوشش وکړي که نور څه نه وي حد اقل خپل کور کې زده کړي اوس خو نن سبا انټرنیټ دی انټرنیټ له مخې نه دې زده کړي که مکتبونو ته اجازه نه لري که مکتبونه نه پرېږدي نو خپل کوشش دې وکړي خپل هغه دې
وکړي. او رخصار یو تپوس رانه پاتې شو اوریدونکي به خامخا تپوس کول غواړي چې ملیحې دا تپوس نه کړو رخصار کومې ژبې ویلی شي بس دا به مې اخیری سوالي
ولاز خپل پښتو ژبه راځي دری ژبه راځي نور اردو باندې هم پوهېږم انګلیسي هم راځي پوهنتون هم دلته په انګلیش کې دی نو نورویجی راځي او دا څو وخت کېږي لږ هنګري مې هم زده کړی نو ټول شپږ ژبې راځي.
ډیراله ډیره مننه رخصار چې تاسو مونږ سره نن په خبرونه کې برخه اخیسته مونږ ترې ډیر خوند واغست امید کوو چې دا اوریدونکو به هم دا خبرونه خوښ شوي وي او تاسو ته په راتلونکي کې په مستقبل کې ډیره کامیابی غواړو.
مننه ډیره زیاته چې زم دعوت کړله ما او زما طرف نه ټولو همکارانو نه دې مننه وکړه او تاسو لیدونکو نه هم مننه بس خوشاله شمه
خوشاله اوسې کور مودان اوریدونکو دا ودنن لپاره سر وې خبرونه چې پکې مو ل رخصار اسحاق سره خبرې کولې چې پارو پاکې د تیب زده کړې پر مخ وړي. درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لز دکونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نهه پاورز په 3 نیمو بجو
لمشال ریڈیو اور دیشه.